نوم خانولي عدل دی. زما په نظر باندې ښځې باید کار وکړي، هغوی باید عاید ولري. زه فکر کوم په هر حالت کې باید مېرمنې کار وکړي، که هغوی سرپرست لري که نه لري.
زمانوم نفیسه دانش د کابل احمد شاه بابا اوسیدونکي. هر څوک باید په خپل جوان کې په خپل پښو ولاړ اوسي او د هر چا نه باید بې نیازه اوسي.
اکثره ښځې غواړي چې په خپلو پښو ودرېږي، خو د دوی په خبره د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي چې کار څنګه شروع کړي. دا چې د یو وړوکي کار د شروع کولو لپاره باید څنګه په کار پیل وکړو، دا به په دغه مرکه کې واوري چې زما همکاري وکمې جبرخیل د مشرانو جرګې لغړې اغلې مینا شیرزاد سره کړې ده.
اغلې شیرزاد، په افغاني ټولنه کې اکثره ښځې د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په خاصه توګه بې سرپرسته ښځې ګڼ شمېر مالي ستونزې ګالي، خو د کار کولو په لارو چارو نه پوهیږي. ستاسې په نظر دوی باید څه وکړي چې په خپلو پښو ودرېږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادو محترم اوریدونکو، لمړی زما سلامونه او نیکی هیلې ومنې. د دوی د حل لاره ما په نظر باندې دا ده چې د موږ هغه خویندې چې سوالګر دي او هغه په کوم لاسي صنایعو کې هم کوم لاسرسی نه لري او نشي کولای چې خپل مهارتونه په کار واچوي تر څو پورې چې و حلاله روزي لاسته راوړي. د دوی د حل لاره ما په نظر دا ده چې دغه خویندې چې په هر ځای کې ژوند کوي، د موږ په هر منطقه کې شکر موږ مسلمانان یو، دا چونه اسلامي ټولنه د په مساجدو کې مولا امامان لرو او د دې په ترڅنګ شوراګان هم لرو. دغه خویندو کورونه باید په نخه کې او دغه خویندو سره خبرې وکي او بل اخر د حکومت سره د دولت سره باید همغږي ولري تر څو پورې دوی ته د حل لاره پیدا کړي. خصوصا د ښځو چارو ریاست په دې برخه کې ما په نظر باندې باید ډیر مسولیت احساس کړي. دوی ته په هر محل کې چې لازم وي هغوی ته باید د لاسي صنایعو کورسونه دایر کړي. د لاسي صنایعو کورسونه تر څنګ کولای شي چې په زراعت او مالداری بخش کې هم دوی وروزی تر څو پوری دی. په زراعت بخش کې دی پروسس هغه کار لري چاري چې دی هغه هم هغه دغه زده کړو کی. په بیا دغه خويندې چې کله مهارتونه لاسته راوړل او په هغه باندې پوه شول اګه شول هغه دی لپاره هغه اولیا څه سامان لوازم مواد چې لازم دي هغه ته باید ورکول شي تر څو پوری هغه په لمړي سر کې هغه تولید وکړي او بازار ته وړاندې کی. او د دې ترڅنګ ک د سواد موزیک کورسونه ورسره هم وی دا ډیره ښه وی ځکه په غوالي باز شایانو باندې مثال د یو څه لس جوړونه د حساب نیونه او د غوي هغه لاس تراونه چې کومه ده هغه خپل دغه حسابداري وکي، نو دا ډیره ښه خبره وی. دغه خویندې بعضې وخت کې موږ وینو چې خصوصا کډوال هغه ماجرین چې راغلي دي یا چې په یو غریب کورنۍ کې څوک چې ژوند کوي هغوی بعضې وخت کې د کوڅو نه خاورې خاشاک هم ټولی او لدګي ټولی. دوی شاید بعض هم مرسته سره مصرف شوي، نو د دوی خویندو سره باید هغه مرسته وشي چې هغوی په لومړي سر کې د ساتمې د خوانو سره مرسته وشي چې د دو هغه معاینات ترسره شي. د معاینات نه وروسته موږ تاسو پوهیږو چې صحت هم د ژوند مهمه برخه ده. صحت او سلامتی په نتیجه کولی شي انسان په خپل روزمره ژوند کې کارونه ترسره کړي، فعالیتونه وکړي او په ټولنه کې یو ښه ځان په ښه توګه ځان ثابت کړي. په ژوند کې همت او قناعت دا دواړه ما په نظر باندې یو ښه بریالیتوب دی.
ډیره زیاته مننه.
ترنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د خزو د مالی طرفه په ځان بسیاي نه تا زنګړې شوی و په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو اوریدونکو سلام. له هر چاودنې مرګ ژوبلې او بدې پیښې وروسته چارواکي پیښه په کلکو ټکو غندي او د پیښې قربانیانو ته دعا کوي. د پیښې د معلومولو لپاره کمیسون ټاکي. د حکومت ستره کارنامه هم دغه ده. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو.
اوس پام کوي ګډ وډو خبرونو ته نتاقان
پنبه ګل چکا
او چمبل خیال نسواری لند خبرونه دغه دی.
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت د ولکې وتلي څرخی الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لویه موټر بم چاودنه سرایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر را کوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ اسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو اسکرو واستولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي اسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي اسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندی اسکر څه جادو منتر ولري نو ښه وترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
د بې خبره آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخي الوتکو کېناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کې او نشي کولی چې دغه څرخي الوتکې ولیدلی شي او یا یې هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړی شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه تخصیص او ډالر خلیدلی شي. د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډیره زیاته کمزورې ده نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بې خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار سرایوان مامک ترکان لونګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پیښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
لو کومندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیخي پاک لا معلومات راکړي.
کدی پیخي پاک لا لګرنا واچوي نو خبشي
په تاسف سره باید وایم چې ډیره وده پیخه و. ډیر کسان پکې ژوبل شول. خو د خپلو ویښو بیدارو او هوښیارو قوتونو په سرښندنو ویاړم چې فاجعه یې له لوهیدو را وګرځوله او فاجعه یې خپل واړه اله ته ورسول.
فاجعه څنګه له لوهیدو را وګرځول شوه؟ چاودنه خو وشوه او ډیره زوروره چاودنه وشوه. په یوه ډیره مهمه، حساسه او ګڼمیشته سیمه کې دښمن خپل هدف ته ورسېده.
زه دا نه منم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا را وګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هیڅ کله نه منم. لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه یې خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړې وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډیر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت رسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستورانت ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
زمانہ مخوز جانانا ورته وای کنا څه شي خوري؟
زه خو چوپن کباب خورم او ما ته هم کباب راوړي.
والا کوادی وریدل دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړي، یو کیلو به کڑای راوړي او نیم کیلو چوپن کباب.
دا ټول خوړلای سي؟
که زیات شول تاسو به مرا سره وخوري.
ټیپسیانی مستې او پینی دیم راوړي. چی به دغه دور کو؟
هو، هر وخت پیسې ورکول او په وخت کې ځان غلای کی
د پیسو جیب دې ورکشي.
څه خو به مو کم نو؟
نه خیر یو سی وروره،
دغه دې د پیسو بیل مو
ښه.
والکه لما سره خو کویټي دینار دی اخلي؟
نه، دینار څوک اخلي؟ او غنی راکا.
نو بیا تاسو کینې، زه به سره شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکې.
سمه ده،
بل ځل جیب په مکه کې غواړه، بیا نه ده سره ځم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور نقیب الله لاروی رنا ترکی حیا اوریاخیل حسین حکمت او صادق سپنغر کله موږ سره اړیکی نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4 کندهار 2 کندوز 1 خوست 1 او جلال آباد